ما در برنامه ساعت 8 با شما خواهند بود. خوش آمدید سالون صاحب.
ډیر مننه نعیمی صاحب، تاسو ته ستړی مشی وایم. قدر منو اوریدونکو سلامونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان کې جنگ او تشدد هغه وخت پای ته رسېدای شي چې د سولې په خبرو کې پرمختګ وشي. د دې او نور موضوعاتو تفصیل په دې خبرونه کې اوري. لومړی د دې سات خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د القاعده شبکې یو مهم مشر په غزنی ولایت کې وژلی دی. د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل د برچی سیمې د پرونۍ ځانمرګې حملې د تلفاتو شمیر 300 تنو ته رسیدلی دی او د امریکا د مرستیال ولسمشر مایک پینس د دفتر رئیس په کورونا وایرس اخته شوی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د القاعده شبکې یو مهم مشر وژلی دی. د دغه ریاست په وینا ابو محسن المصری په غزنی ولایت کې وژلی دی. المصری په القاعده شبکه کې دوهم ځای لري او د امریکایي اتباعو د وژلو لپاره د دسیسو په جوړولو کې د لاس لرلو په خاطر د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې یا اف بی آی د مطلوبو کسانو په لیست کې شامل دی. اف بی آی ویلي چې دی مصری دی او یوه موده په حسن ابو رؤوف مشهور و. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي نوموړی د هند په بریازمګي کې د القاعده شبکې مشر و. د کابل په پرونۍ حملې کې د وژل شویو کسانو شمیر 300 ته زیات شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د مرګ ژوبلې د غشمیرې له خبریالانو سره شریکې شوې دي او د دغه وزارت د ویان طارق آریان په وینا دا حمله پرون مازیګر په پلی خشک سیمه کې د کوثر دانش په نوم د یو ښوونیز مرکز مخې ته وشوه. د افغانستان ولسمشر دا حمله غندلې او د اسلامي او انساني ارزښتونو خلاف کاری بللی دی. د په یو خبر پانه کې د ولسمشر محمد اشرف غنی په قول راغلی د طالبانو د څباندې شپږ زره بندیانو له خلاصون او د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د دولت خلکو او نړیوالو له مکررو غوښتنو سره سره هم خلک د نامشروع جګړې شاهدان دي. پر افغان چارواکو سربیره ناټو او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا برید خندلی دی. د غزنی په خواجه عمری ولسوالۍ کې یو شوونځي ته نږدې د هوان مرمۍ یو شوونکی او دوه زده کوونکي ټپیان کړي دي. د والی ویاند واحد الله جمعزاده ازادي راډیو ته ویلي چې د ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک دی او تر درملنې لاندې دي.
شاوخوا درې بجې د غزنی ولایت د خواجه عمری ولسوالۍ په اړوندو کې د دولت وسلوالو مخالفینو د هوان مرمۍ توغولې ده چې د یو مکتب مخ ته لګېدلې ده او په مکتب کې یو استاد او دوه شاګردان ټپیان شوي دي.
تر اوسه پورې طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. له دې جلا پرون په غزنی کې د ماین یوې چاودنې د څلورو مېرمنو په ګډون 8 تنه ووژل. چارواکي وایي چې ماین د دولت وسلوالو مخالفانو ایښی و. د خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د مرستیال ولسمشر مایک پینس د دفتر رئیس په کورونا وایرس اخته شوی دی. د پینس مطبوعاتي رئیس پرون په یو خبر پانه کې وویل چې د مرستیال ولسمشر مایک پینس او د هغه د میرمنې د کورونا ټیسټ منفي و. د پینس د دفتر د رئیس ترڅنګ پرون د نوموړي د لوی سیاسي سلاکار کورونا هم تایید شوه. تر دې وړاندې ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم په کورونا وایرس اخته شوی و خو ښه شو او اوس په انتخاباتي کمپاینونو بوخت دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پروند ولسمشیزو ټاکنو له وخت مخکې رائے ورکونه کې خپل رائے صندوق ته واچوله. ټرمپ د فلوریدا په یو کتابتون کې چې د رائے اچونې د مرکز په توګه ترې کار اخیستل کیږي ویلي ما د ټرمپ په نوم یو کاسته رائے ورکړه. ډونالډ ټرمپ په خوا خپل پلرنی ټاټوبي نیویارک کې رائے ورکوله خو تیر کال د اوسېدو ځای فلوریدا ته بدل کړ. اوس مهال شاوخوا 55 میلیون امریکایان له وخت مخکې رایا چونه کې برخه اخلي. ترامپ د رایا چونې پر مهال ماسک تړلی وو، خو کله چې خبریالانو ته نږدې شو ماسک یې لرې کړ. د رای ورکونې له مرکزه بهر د ترامپ یو شمېر پلویان راټول شوي وو او د بیرغونو په شورولو سره دا شعار ورکاوه چې د څلورو نورو کلونو لپاره ترامپ د ولسمشر په توګه غواړي. په بیلاروس کې پرون بیا مظاهره وشوې او پولیسو نه تنه مظاهره چانونی ول. دغه اعتراضونه د اگست 9 مینیټه له ټاکنو وروسته په پلازمینه منسک او یو شمېر نورو شهرونو کې دوام لري. اعتراض کوونکي پر الکساندر لوکاشینکو فشار راوړي چې له واک لیرې شي، بیا ځلین انتخابات وکړي او پرون له باران سره سره مظاهره چانو د اپوزیسون سره او سپین رنګ بیرغونه په لاسونو کې نیولي او څو ساعته په منسک لاریون وکړ. وروستی خبر دا چې د فرانسې د کورنیو چارو وزیر وای د هغې مسلمانې پیغلې د کورنۍ غړي یې له فرانسې ایستلی چې د دې نجلۍ سر یې په زور خریلی و. د بوسنیایي مسلمانې پیغلې غوښتل د سربیا له یوه عیسوي ځوان سره واده وکړي. فرانسوي چارواکي وایي د دې 18 کلن نجلۍ د کورنۍ 15 غړي پلار او مور، دوه خویندې او یو ورور پرون د بوسنیا هرزګوینا پلازمینې سارایو ته ولېږدول شول. د سارایو پوله ساتو پولیسو له ازادي اروپا ازادي راډیو سره په خبرو کې منلې چې د دې کورنۍ غړي وررسېدلی دي. ساعت 8:05 شوې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د ولسی جرګې پلاوی ته وویل د سولې په خبرو کې پرمختګ د جګړې د اور له کمیدو سره مرسته کولی شي، خو یو شمېر قومي او مذهبي مشرانو پرون په خوست کې وویل
تر څو پورې چې اوربند ونه شي مذاکرات مخته نه شي تلای.
په کندهار کې هر میاشت شاوخوا 500 تنو ته د ماینونو په چاودنو کې مرجوب لاوړي. په غزنی کې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره ګارنیزیون جوړیږي. په پکتیا کې د میوو د ساتنې لپاره باغدارانو ته د چارواکو ژمنه.
تکال موږ 950 د مڼو سړې خونی جوړو.
تاندې څنګه او حقیقت سره د دا هغه دوه پروګرامونه لري چې د دې خبرونې په دوه منیمای کې اوري. زموږ اخله ازادي رادیو اوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وای د سولې په بین الافغاني خبرو کې پرمختګ په افغانستان کې تاوتریخوالی کمولی او اوربند تلار هوارولی شي. شاه محمود قریشی دا څرګندونې د افغانستان د ملي شورا له یو پلاوي سره د لیدو په مهال په اسلام آباد کې کړی دي. د ولسی جرګې د رئیس امیر رحمان رحماني په مشرۍ دغه پلاوی په درې ورځني سفر پاکستان ته تللی دی. د دې موضوع تفصیل اسدالله لودین وړاندې کوي.
دوه کې د سولې د خبرو لپاره نږدې یو نیمه میاشت وته. نه یوازې دا چې په خبرو کې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی، بلکې جګړه هم ورسره توده شوې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اوس د دغه جګړې د سړېدو او درېدو لپاره د دوه په خبرو کې پرمختګ مهم بللی. شاه محمود قریشی پرون شنبه په اسلام آباد کې د افغانستان د ملي شورا له یو پلاوي سره په کتنه کې د امریکا او طالبانو تړون تاریخي فرصت یاد کړی او ویلي دي چې د دوه په روانو خبرو کې پرمختګ اوربند ته لار هوارولی شي. د پاکستانی رسنیو په حواله ښاغلی قریشی خبرداري ورکړی چې یو شمیر مخرب کړی افغانستان کې د سولې او ثبات مخه نیسي، خدای په ډاګه کړی نه ده چې دا کړی کومې دي. خاغلی قریشی که څه هم د جګړې د تودیدو عواملو ته اشاره نه ده کړې، خو د حکومت او د نظر د خاوندانو انګیرنه داده چې طالبانو سوله کې د امتیاز اخیستو لپاره جګړه توده کړې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم د موضوع ته ورستیو کې اشاره کړې وه او ویلي وو دا باور ډیر خطرناک دی چې د سولې خبرو کې د امتیاز لپاره د جګړه توده شي. د طالبانو د قطر دفتر ویاند محمد نعیم بیا وایي د دوی جګړه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو عملیاتو ته غبرګون دی او بلکوم هدف نه لري.
زموږ عملیات چې دی هغه اکسلاملي حالت لري، اصلا بمبارونه زیات شوي دي، چاپی زیات شوي دي، تهاجمي بریدونه زیات شوي دي، چې دغه څو عملی نه شي مخودره شو په فراه کې چاپی او په بغلان کې چاپی. دغه سپیلمن کې زموږ د خانوس د څورې کېږي چې عملیات متوقف دي، خو مقابل لوري بیا عملیات کوي. دغه سپتخار کې چې کومه فکر مونږ شوالتم تهاجمي عملیات دوی کول په بدخشان کې کومه پیښه شوه تل دغه دوی مجاهدینو په مرکز باندې بمبارونه شروع کړي وو موږ په دفاعي او اکثر مالی حالت کې
برعکس بیا د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د دوی ځواکونه دفاعي حالت کې دي او طالبان تورنوي چې جګړې ته یې زور ورکړي په افغانستان کې جګړه پر دواړو خواو سربیره ملکیانو ته هم درونځیان اړوي د بشري حقوقو ملاتړو بنسټونو په ځلونو له دواړو خواو غوښتي چې د ملکیانو خوندیتوب ته پام وکړي خو ولسی وګړي لا هم د جګړې قرباني کیږي او ډیر ځان ورته لخه خوشو ماينونو او هوایی بریدونو اوړي
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د ولسی جرګې پلاوی ته ویلي چې د سولې په خبرو کې پرمختګ په افغانستان کې د جنگ اور سړولی شي خو د دې خلاف په خوست کې دینی عالمان قومي مخور صنعتکاران او مدني فعالان وي ترڅو چې اور بند ونشي د سولې خبرې پرمختګ نشي کولی دوی له خلکو غوښتل چې نور د جګړې ته چوپه خوله نه پاتې کیږي ځکه هیڅوک په هیڅ ځای کې په امن کې نه دي له خوست د نجیب الله الو خیل راپور
د شان به پورز د خوس لسګونو دینی عالمانو قومي مخورو صنعتکارانو او فعالانو له خلکو غوښتل چې د جګړې دوام ته چوپخوله نه پاتې کیږي بلکې ټول د سولې غږ اوچت کی دوی چې د صنعتکارانو په بلنه په یو ولسی غونډه کې راټول شي ول زیاتوله افغانان داسې سولې غواړي چې په هغه کې جمهوریت اقتصاد پوهنه لوړې زده کړي او افغان ځواکونه پیاوړي شي د غونډه ویناوال مولوی محمد عارف عرفان د افغان حکومت او طالبانو د مذاکراتي ټیمونو خبرو کې ستونزو ته پکتو ول ل اوربان پرته د سورې خبرې پرمختګ نشي کولای
مونږ جمهوریت اسلامي نظام غړو نو په طالبانو می هم غاګ ده په دولت می هم غاګ ده چوال وخت توسي باید اوربند وکوي تر څو پورې چې اوربند ونه شي مذاکرات مخته نشي تلای په قطر کې مونږ ته د امریکا ته وفقنامې ته چې طالبانو ورونو کړی ده کامل احترام لرو دولت چې کوم کسان ستولې دي مونږ دغه دي تاګنا ملاتړ کوو د افغانستان ملی وکمنی د افغانستان ملی گاتی ملی سکا ملی بیرغ ملی نوم دا د مونتا سره کار خده
د دینی علوم او استاد مولوی محمد داوود وقفی هم وای افغان ولس داس سوله غوړی چې په هغه کې جمهوریت وي
ولس ایواده س سوله غوړی چې ایغه پښتون کې جمهوریت وي ایمونګ اقتصاد ایمونګ معارف ایمونګ تحصیلات عالیه ایمونګ نظامی ځواکونه پرمختګ وکي ولس داس سوله نو غوړي چې ایغه پښتون کې مونږ اقتصاد په صفر کې ضرب شي مونږ د معارف او تحصیلات عالی دروازه وتړلی شي چې مونږ په نظامی ځواکو باندې معاملې وشي
د غونډې ویناوالو د سولې پر اوستلو کې د قومونو رول هم د ارزښت وړو باله قومي مشر سمین خان زدران د ټولنې پر بیلابیلو قشرونو غږ وکړ چې ټول د پدې هواد کې د سولې دروستلو لپاره یو لاس شي
مونږ په جنازې کې مخفوظ پاتې نشو په کورونه کې مخفوظ پاتې نشو په جماعتونه کې مخفوظ پاتې نشو دا طالبان هم څوک نه دي د غازو مونږ ته سور نه دي راځي چې قناعت ورکو په یو ټکر را سره ټول شو
افغان حکومت او طالب مرکزیانو د سپتمبر له 12 خبري پیل کړي خو دوی په شاوخوا یوه نیمه میاشت کې د خبرو اترو لپاره د کړنلارې په جوړولو هم نه دي بریالي شوي
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
زموږ اخلاق آزادي رادیو او ریډ آزادي رادیو خبرونه د سهار له اوده ماښام تر او په منځني څپه دوله شپږنیو او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 څپه اوري په قطر کې د افغانستان د سولې د خبرو ته نږدې لره نږدې کېدو سره د سیمې یو شمېر هیوادونو ته د افغان سیاستوالو او دولتي چارواکو سفرونه ډېر شوې دي په تازه ورځو کې د افغانستان د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحمانی پاکستان ته تللی او د غرست جمعیت د ګوند اجرایی رئیس عطا محمد نور هند ته تللی دی د ولسی جرګې ځینې غړي او کارپوهان وایي له دولت سره له همغږۍ پرته دا شان سفرونه د سولې پر بهیر ناوړه اغیز شیندلی شي د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې
په قطر کې د افغانستان د سولې د خبرو لټودېدو سره د سیمې یو شمېر هیوادونو ته د دولتي چارواکو او سیاسيونو سفرونه ډېر شوي دي تازه د افغانستان د ولسی جرګې د رئیس میر رحمان رحمانی په مشرۍ د ملي شورا یو پلاوی د سلور ورځېنی سفر لپاره پاکستان ته تللې ده ویل کېږي چې دغه سفر د پاکستان د رسمي بلنې له مخې شوی او د بس اصلي موضوع به د افغانستان سولې وي سربیره پر دې د جمعیت اسلامی افغانستان د ګوند اجرایی رئیس عطا محمد نور اوس په هندوستان کې ده. خاغلی نور د هند بهرنی چارو او په بهرنی چارو کې د هغه هیواد د دولت د وزیر په ګډون له یو شمیر دولتي چارواکو سره لیدلی او د افغانستان د سولې په اړه ورسره خبرې اترې کړې دي. همداشان څو ورځې مخکې د افغانستان د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار پاکستان ته سفر درلود چې د هغه هیواد له ځینو لوړپوړو چارواکو سره یې لیده کاته کړي دي. راپورونه وایي حکمتیار له پاکستاني چارواکو سره د لیدو پر مهال د افغانستان د سولې پر بهیر انتقادونه هم کړي دي. ښاغلی حکمتیار انتقاد کړی چې د سولې په خبرو کې سیاسي ګوندونو ته برخه نه ده ورکړل شوې او ویلي دي چې افغان حکومت د جګړې د دوام غوښتونکی دی. دا په داسې حال کې ده چې له دغو سفرونو مخکې د افغانستان د مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله پاکستان او هند ته سفرونه کړي او په پام کې ده چې د سیمې یو شمیر نورو هیوادونو ته هم ولاړ شي. ښاغلی عبدالله په دغو سفرونو کې د سیمې د هیوادونو له مشرانو سره د افغانستان پر سولې خبرې کړې دي. د سیاسي چارو یو شمیر پوهان وایي د سیاسي مشرانو سفرونه باید د افغانستان د رسمي نظام تر چتر لاندې ترسره شي. له دغو کارپوهانو موسی فریور آزادي راډیو ته وویل ګاونډي او د سیمې هیوادونه او کورني سیاسیون هڅې کوي چې په افغانستان کې د یو ځواکمن دولت په نشتون کې که وضعیت جګړه ییز او سوله ییز وي د ځانونو په ګټه یې وڅرخوي.
د افغانستان په احتمالي سوله کې گاونډي حکام او د سیمې او نړۍ قدرتونه خپلو ګټو پسې دي او د خپلې خوښې ډلو سره غواړي چې د افغانستان په راتلونکي قدرت کې د سولې له لارې هم حضور ولري.
د ښاغلي فریور په خبره دا ډول سفرونه له دولتونو سره د ډلو اړیکې ټینګوي. هلا چې د سیمې هیوادونه باید دولت په دولت اړیکې ټینګ او د افغانستان د سولې د پالیسۍ ملاتړ وکړي. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي عارف نورزی آزادي راډیو ته وویل د سیمې هیوادونو ته د سیاسیونو سفرونه باید د افغان دولت په مشوره او همغږۍ وشي.
او دولت رهبري په لاس کې د جمهور دی واحد موقف لري او که جدا جدا دی خپل تصمیمونه چې فکر کوم چې دا به نه دی په ګټې نه ملت په ګټې نه دولت په ګټې وي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره د یوې کاري کړنلارې په جوړولو د افغان دولت او طالبانو د تماس د ډلو ترمنځ اوس هم اختلاف شته او د څو اونیو په تیریدو سره بیا هم وروستۍ شوې نه ده. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په غزنی کې د هدفي وژنو د مخنیوي په هدف د ګډو افغان امنیتي ځواکونو ګارنیزیون جوړیږي. دا چې دا څه ډول ګارنیزیون دی او د کومو ارګانونو سرتیري به پکې برخه اخلي په غزنی کې د ازادي راډیو له خبریال حبیب الرحمن تاثیر څخه اورو.
د غزنی ولایت والی ویان جمعه زاده وای د غزنی شهر د امنیت او له احتمالي تروریستي پیښو څخه د مخنیوي په خاطر د شنبه په ورځ د غزنی ولایت والی بریج جنرال سید عمر نورستاني په مشرۍ یو غونډه جوړه شوې. شاغله جمعه زاده وای په دغه نظامی جوړه شوې امنیتي ناسته کې د ګډو امنیتي ځواکونو له ترکیب څخه د وې ځنګړي او مجهز ګارنیزون پر ایجاد هوکړه شوې ده. د وای یاد ګارنیزون د پولیسو، ملي امنیت او ملي اردو له منسوبینو څخه ایجاد او د لوړ صلاح یاد ترلودون کړي. جمعه زاده وای یاد ګرنیزون به د شار پټولو برخو او کمربندونو کې د منظمو غزمو ترڅنګ د غیر مسوله وسلوالو تورو ششو موټرو او بیا اسناد د وسلو پراټولولو او د جنایي ډلو ټپلو په ځپلو کې به له بشپړ صلاحیت څخه برخمن او په وړاندې به یې جدي قانوني اقدامات ترسره کوي. جمعه زاده وویل
په غزنی ولایت کې نظامی شورا د یوې ځانګړې او مجهز ګارنیزون پر ایجادولو هوکړه وکړه چې دوی به په غزنی ښار کې د امنیت او له احتمالي تروریستي پیښو څخه مخنیوی کوي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د تیرو دولس کالو راهیسې وسلوال وخت نا وخت هدفي وژنې ترسره کوي. کله چې ما وخت په وخت د غزنی له اوسیدونکو سره په دې اړه خبرې کړې، دوی تل له دولت څخه د دغه وژنو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. دوی وایي په رڼا ورځ د ښار په زړه حتی د ولایت او قمندانۍ تر څنګ دولتي کارکوونکي، امنیتي سرتیري، قومي مشران، ځوانان، دیني عالمان، مدني فعالان، مخورین او دولتي مامورین ترور کېږي. دا خبره د غزنی چارواکي هم منی. دوی وایي دې کار ته په کتو د دغه پیښو د مخنیوي لپاره دغه ګارنیزون د جوړولو پریکړه کړې ده.
پرون په دغه ولایت کې د ماین په یوه چاودنه کې 9 تنه ملکیان ووژل شول. افغانستان لا هم د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې ډیر انسانان پکې د ماینونو په چاودنو کې وژل کیږي. اوس یوازې په یمن کې د ماینونو د چاودنو پیښې تر افغانستان ډیرې دي. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی وایي چې په دې ولایت کې ځمکني ماینونه هر میاشت لسګونو ملکی کسانو ته مرشوب لري. نور تفصیل صادق رښتینی اورو.
په کندهار کې هر میاشت شاوخوا 40-50 ملکی کسان د ځمکني ماینونو له امله مړه او ټپیان کیږي. دا هغه ماینونه دي چې د شوروي د یرغل پر مهال او د روانو کورنیو جګړو پر مهال دلته شخصي وي دي. د ماین پاکۍ ادارې په کندهار کې د تیرو شپږ میاشتو د ملکی مرګ ژوبلي ارقام 110 کسان یادوي چې په دغه ډول 24 ماین چاودنو کې مړه او ټپیان شوي. خو میرویس روغتون ته بیا په همدغه شپږ میاشتو کې 324 کسان وروړل شوي چې په دغه ځمکني ماینونو کې مړه او ټپیان شوي. دا په اوسط ډول میاشتې شاوخوا 50 کسان کېږي چې د دوی په وینا په دې کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د روان کال په دغه شپږ میاشتو کې د کندهار د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي چې د اسد میاشت یا د زمري میاشت تر ټولو خونړۍ میاشت و چې د ځمکني ماینونو له امله ډېره مرګ ژوبله رامنځته سوه، چې په یوه ورځ یوازې په ارغستان ولسوالۍ کې په دوو جلا جلا چاودنو کې 40 کسان مړه او ټپیان سوه. په کندهار کې د ماین پاکۍ شپږ نړیوالې ادارې سته چې د شاوخوا 60 کلونو راهیسې دغه ځمکني ماینونه پاکوي. د دغه ادارو د معلوماتو په اساس په کندهار کې لا هم 112 کیلومتر مربع ساحه په ماینونو ککړه ده. د دغه موسسو په وینا تر هغو چې دلته جګړه روانه وي د ماینونو خطر به همداسې موجود وي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو. د بخښنې نړیوالې ډلې یا امنیسټي انټرنیشنل په خپل خبرونه کې په افغانستان کې د ملکی وګړو د مرجوبلو پر زیاتېدو لیکنه خبره کړې ده. امنیسټي انټرنیشنل وایي د سولې خبرې نه دي توانېدلې چې په افغانستان کې د عام ولس د مرجوبلو مخه ونیسي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې خبرې دوام لري، خو ملکی وګړي د جګړې لوړې بایې پرې کوي. د بشری حقوقو د دې مدافع ټولنې په وینا یوازې په تیره یوه ونه کې 50 ملکی افغانان وشل شوې دي. د امنیسټي انټرنیشنل پر اساس له دغو کسانو سره د اکتوبر میاشتې په لومړیو شلو ورځو کې په افغانستان کې د وشل شویو ملکیانو شمیر 180 او د ټپیانو 315 تنو ته ورسید. د بخښنې د نړیوالې ډلې د جنوبي اسیا د څانګې رئیس عمر وړایچ ویلي په داسې حال کې چې د دولت او طالبانو مرکچیان په دوحه کې پر سولې ژغیږي، روانه میاشت جګړه تیزه شوې او ملکی وګړي خورا لوی تاوان ورکوي. د ده ویلي چې نړۍ باید بې تفاوته پاتې نشي چې ملکی افغانان هر ورځ وژل کیږي. د بخښنې نړیوالې ډلې د افغانستان د جګړې پر شکیلو خواوو ژغ کړی چې د ملکی وګړو د ژوند خوندي تابل لپاره پوره اقدامات وکړي او نړیوال قوانین په پام کې ونیسي. د بخښنې د نړیوالې ډلې راپور خپور و چې پرون په غزنی کې د سړک د غاړې په چاودنه کې 9 تنه ووژل شول. مل ورځپاڼې لیکلي چې بم د هغه بس په لاره کې وچاودېده چې یوازې ملکی وګړي پکې سپاره وو. له دې پیښې وروسته په یوه بله ورته چاودنه کې دوه پولیس ووژل شول. طالبان په لویو لارو کې د امنیتي ځواکونو لپاره بمونه ږدي، خو د دوی په بمونو عموما ملکیان وژل کیږي. په پکتیا کې د مڼو باغداران وایي سږ کال حاصلات ډیر شدي او خو بازار نه لري. دوی د سړو خونو د جوړېدو غوښتنه کوي. په پکتیا کې د کرنې ریاست مسؤلان بیا وایي په دې ولایت کې د 950 سړو خونو د جوړېدو چاري روان دي. له پکتیا د احسان آریان راپور واوري.
په پکتیا کې د کرنې او مالداري رئیس محمد دین مومند وایي سږ کال په دې ولایت کې د مڼو حاصلات د تیر کال په پرتله په سلو کې څوارلس لوړ شوي دي. د مومند په وینا تیر کال په پکتیا کې شاوخوا درې در زره میټریک ټنه مڼې شوي وې، خو سږ کال بیا د اندازه له اته در زره میټریک ټنو زیاته ده. هغه د سړو خونو د نشتوالي د ستونزې په اړه وویل:
پاره سکال موږ 950 د مڼو سړی خونی جوړو چې د هر یو سړی خونی 25 میټریک ټنه ظرفیت لري چې ان شاء الله کارونه جریان لري.
د پکتیا د کرنې مالداري ریاست وایي دغه سړی خونی به د مرکز په ګډون په احمد آباد، سید کرم، میرزکا، زرمت او په روحانی به ولسوالیو کې جوړیږي او ښایي کار یې نږدې دوه میاشتې نور وخت هم وغوړي چې چمتو شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان په بندري شهر کراچۍ کې د یو نادرکه شوي خبریال کورنۍ او همکاران وایي چې هغه موندل شوی دی. د جیو نیوز تلویزیونی شبکې خبریال علي عمران سعید یوه ورځ وروسته له دې نادرکه شو چې د نواز شریف د کورنۍ د یوه غړي د نیولو په مهال د ملیشو د موجودیت راپور ورکړی و. په وروستیو کلونو کې د هغو خبریالانو د ګواښلو، ویرولو او وهلو شکایتونه زیات شوي دي چې د پاکستان پر پوځ نیوکې کوي. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه په دې موضوع راپور چمتو کړی چې غټی کې اسد الله لودی نفروی.
جیو نیوز ټلویزیونی شبکې پرون شنبه وویل چې خبریال علي عمران سعید پیدا شوی دی. دغه شبکې ویلي عمران سعید له خپل میرمن سره ټلیفوني اړیکه کې ویلي چې په خوندې ډول کراچۍ کې د خپل مور کور ته رسیدلی او له جسمي پلوه کوم زیان نه دی لیدلی. لدغه خبره څو ساعت مخکې د پاکستان پولیسو د دغه خبريال د لادرکه کېدو پیخه اختطاف یا تختونه او بلله. پاکستان کې د خبريالانو د نادرکه کېدو ډېر داسې پیخه رامنځته شوی چې له څو ساعتونو وروسته بیرته خوشی شوی دی. علي عمران سعید د جمعې په ورځ کراچۍ ښار کې خپل کور ته نږدې سودا پسې تللی و چې لادرکه شو. د له نادرکه کېدو یوه ورځ مخکې د نواز شریف د کورنۍ د یوه جنجالي غړي د نیول کېدو پر مهال د ملیشو د موجودیت خبر ورکړی و. نوموړي د هغې ویډیو د ترلاسه کولو یادونه کړې وه چې پکې معلومیږي د نواز شریف د زوم محمد صفدر اعوان د نیولو پر مهال پولیس د ملیشو لخوا بدرګه کیږي. ښاغلی اعوان د همدې اونۍ پیل کې د کراچۍ له یوه هوټل ونیول او بیا بیرته خوشی شو. پاکستانی چارواکو تر اوسه د هغه د نیولو علت نه دی څرګند کړی. اعوان وروسته له هغه ونیول شو چې میرمنې یې مریم صفدر چې د نواز شریف سیاسي ځایناستې هم ده په یوه اعتراضي غونډه کې پر صدر اعظم عمران خان او د پوځ پر مشر قمر جاوید بجوا نیوکې وکړې. دغه اعتراض د هغو یولسو مخالف ګوندونو د حرکت یوه برخه ده چې د صدر اعظم عمران خان د حکومت استعفا او په سیاست کې د پوځ د لاسوهنې پای ته رسیدل غواړي. په وروستیو کلونو کې پر هغو خبریالانو د بریدونو او دغه راز د هغوی د ویرولو او ګواښولو پیښې ډېرې شوي چې د پاکستان پر پوځ نیوکې کوي. ادعا کیږي چې د پاکستان استخبارات د هغو کسانو د غلي کولو هڅه کوي چې پر پوځ نیوکې کوي، خو د پاکستان پوځ تل دا ډول ادعاوې رد کړې دي.
د تیر شپې له 12 بجو په غنو هیوادونو کې ساعت تغییر شو. دا دود لکه پیل شوی او هدف یې څه دی؟ تفصیل اجمل انوراني کوي.
هر کال په دې ورځ د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې ساعت بدلیږي. څرګنده نه ده چې لومړی وار د ساعت د بدلون طرحه چا وړاندې کړه، خو دا معلومه ده چې دا کار لومړی په اروپا کې دود شو. په اروپا کې چې ډېرې برخې په تېره بیا شمالي خوا یې لږ لمر لري، د دې لپاره چې د ورځې له رڼا څخه زیاته استفاده وشي او د کار پر مهال لږ تر لږه انرژي مصرف شي، د ساعت بدلون ته اړتیا شوه. ویل کېږي چې د برتانیا ویلیم ویلټ هم له لومړنیو کسانو څخه دی چې په 1901 میلادي کال یې د ژمي او دوبي د ساعت د بدلون نظریه وړاندې کړې. تر دو وروسته د لومړۍ نړیوالې جګړې په پای کې، یعنی په 1916 کال کې، امریکایي سیاستوال او مخترع بنجامین فرانکلن د ساعت د بدلولو نظریه دود کړه. جرمني لومړنی هیواد و چې د نړیوالې جګړې په مهال رسمن په دې ورځ ساعت بدل کړ، سو په دې ډول د سکرو لګښت کم کړي. په لومړیو کې ځینو هیوادونو په ساعت کې 1.5 دقیقې بدلون راوست او ځینو 2 ساعته تغییر راوړ. په ځینو هیوادونو کې په دوبی کې سات دوه ساعته او څلوېښت دقیقې رامخته کېده او په ژمي کې به بیرته اصلي حالت ته ګرځول کېده.
زمو شخله ازادي راډیو اوري اوس هم څو پیغامه چې د افغان بیسیم د تسوات لشمیرې لاري مو راسته ولیدي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي طالبان باید په بین الافغاني خبرو کې اوربند اعلان کړي او که چیرې اوربند اعلان نشي داسې خبرې هیڅ معنا نه لري. سید عمر احمدی له کونړ څخه لیکلی دی وای په افغانستان کې سوله هغه وخت راتلی شي چې اوربند وشي. که چیرې شکیل خواوې اوربند او د جګړې کمولو ته لیوالتیا وښوي نو معنا یې دا ده چې سوله کوي که نه تما ورته ملری. ګل زمان کمالزی حمد له کونړ څخه پیغام راستولی دی وای تر څو چې د سولې په خبرو کې په اوربند موافقه ونشي په افغانستان کې سوله ناشونې ده.